السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن دوشنبه د عقرب یا لړم میاشتې 15 او د اکتوبر 26 نیټه ده. دغه خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. و باورئ چې 21 افغان چارواکي له کرونا سره د مبارزې په بودیجه کې د فساد په تور محکمې ته معرفي شوي. ګلبدین حکمتیار وایي طالبانو سره د خبرو لپاره د سیاسي ګوندونو یو پلاوی دوهې ته لیږي. مخکې له دې چې راپورونو ته وار ورکړو په مکړې خبرونو ته. امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې د مهم غړي ابو محسن المصري وجل کېدل تایید کړي. هلمند کې چارواکي وایي د لښکرګاه د تصفیه عملیاتو لپاره ځانګړي ځواکونه ورسېدلي. او په بیلاروس کې مخالفانو خبرداری ورکړی چې نن به د لوکاشینکا پر ضد د هیواد په کچه خلک سراسري اعتصاب وکړي. بشپړ خبرونه. متحده ایالاتو په افغانستان کې د القاعده شبکې د جکپوري غړي ابو محسن المصري وجل کېدل تایید کړی دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د تروریزم پر ضد مبارزې د ملي مرکز مشر کریس میلر د محاربې له لیکې د المصري وتل د القاعده شبکې لپاره لویه ماته بللې او ویلي دي چې دغه شبکې د امریکا او د امریکا د متحدانو لخوا سختې پرله پسې ضربې خوړلې دي. د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل چې المصري د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د دغه ادارې د ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی. په بیان کې یادونه شوې چې المصري له طالبانو او حقانی شبکې سره نږدې اړیکې پالل او د دوی وسلوالې تمویلول، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د هلمند والی وایي چې د دې ولایت ته د استول شوو نوو ځواکونو په مرسته به د مرکز لښکرګاه سیمې له طالبانو تصفیه شي. د هلمند والی جنرال محمد یاسین پرون تر خپله فیسبوک پاڼه خبر ورکړ چې له مرکز څخه ځانګړي ځواکونه د لومړي پړاو عملیاتو لپاره لښکرګاه ته ورسېدلي. ښاغلي یاسین تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې مرستندوی ځواکونه به په هغو سیمو کې عملیات وکړي چې مخکې یې تکتیکي شاتګ ترې کړی و.
درې څلور استقامتو به عملیاتونه به د سره شروع کیږي. ساحه چې اوس د دشمن لخوا مینونه خښ شوي یا پله پر چا قرآن شوی دا به پاتی او بیرته ترمیمي او کوښښ زموږ دا ده چې انشاءالله خلک به بیرته خپل کورو ته ستانه شي.
د هلمند والی زیاتوي چې د دې عملیاتو په نتیجه کې به خپلو مینو ته د بې ځایه شوو کورنیو د راستنېدو امکان ډیر شي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په سره رود ولسوالۍ کې 2 تنه وسلوال طالبان په ټپي حالت کې نیول شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو ویلي د 2 کسانو غوښتل په ورانکارو فعالیتونو لاس پورې کړي، خو د ملي اردو ځواکونو لخوا بالفعل له وسلو سره ونیول شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تخانوفسکایا وایي چې له نن دوشنبه څخه به د ټول هیواد په کچه د حکومت پر ضد د خلکو اعتصاب پیل شي. دا څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې د بلاروس مشر الکساندر لوکاشینکا ته د اپوزیسیون لخوا ورکړل شوی مهلت پرون د اکتوبر په 25 پای ته ورسید. پرون له 1 لک زیاتو کسانو د بلاروس په بیلابیلو ښارونو کې د لوکاشینکا پر ضد لاریون وکړ. پرون د دې اعتراضونو 11مه یکشنبه وه او خلک د کورنۍ چارو وزارت له هغې خبرداري سره سره چې ویلي وو بې جوازه مظاهرو کې د ګډون نه کوي لاریون ته راووتل. په پلازمینه مینسک کې پرون په داسې حال کې چې لسګونه زره کسان د خپلواکۍ د ماڼۍ خوا ته روان وو، پولیسو له بې صده کوونکو لاسي بمونو کار واخیست او په نتیجه کې یو تن ټپي شو. د راپورونو له مخې دولتي ځواکونو لسګونه کسان نیولي هم دي. په داسې حال کې چې په بلغاریا کې په کرونا ویروس داخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی، د دغه هیواد د صدراعظم په کووید-19 ناروغۍ اخته شوی. بویکو بوریسوف پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې له 2 معاینو وروسته روښانه شوه چې دای په دې ناروغۍ اخته شوی. بوریسوف لیکلی دی چې د ډاکټرانو له سپارښتنې سره سم په کور کې پاتې کیږي. بلغاریا چې د وګړو شمیر 1 میلیون ته رسیږي، تر دې مهاله د کرونا ویروس 10,600 مثبت پیښې ثبت کړي او له دې کبله 1,400 کسان مړه شوي. د بلغاریا حکومت د اکتوبر له 1 نیټې راهیسې 1 لړ نوي محدودیتونه لګولي او په ودانیو کې دننه یې د ماسک تړل جبري کړي. او د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د کاردینال یا ستر کشیش مقام ته د دیارلسو کشیشانو د ارتقا خبر ورکړی. په دې کسانو کې د واشنگتن د کلیسا کاردینال ویلټون ګریګوري هم شامل دی. نوموړی لومړنی تور پوستی دی چې دې رتبې ته رسیږي. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې یوې ځانګړې سټډیو څخه له لرې واټنه د یکشنبې د دعا په مراسمو کې په یو ناڅاپي اعلان کې وویل چې په پام کې ده دې کسانو ته د کاردینال نوي القاب د نومبر په 28مه رسمن ورکړل شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 19.4. هرات کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 23.5. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 21.9. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23.6. او جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 23.5.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ری وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د کورونا په وړاندې د مبارزې بودیجه کې په فساد د تورنو یو شمیر چارواکو دوسیې محکمې ته ولیږل شوې.
لوی څارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان
لوی څارنوالی د هرات ولایت د قضیې په اړه څېړنې بشپړې کړې او محکمې ته استولې دي.
ګلبدین حکمتیار وایي د سیاسي ګوندونو یو پلاوی طالبانو سره د خبرو لپاره دوه تزي. هلمند کې چارواکي وایي د جګړې بې ځای شوو ته د بیرته ستنېدو زمینه برابروي.
قدرې څلور استقامتو به عملیاتونه به دفاره شروع کیږي او کوشش زموږ دا ده چې انشاءالله خلک به بیرته خپل کورو ته ستانه شي.
نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې ترڅنګ به دا هم واوري چې پاکستان کې پرون بیا د حکومت پر ضد پراخه مظاهره وشوه.
شیم شیم شیم.
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د کورونا پر ضد مبارزه په بودیجه کې په فساد د تورنو یا وشتو چارواکو دوسی محکمې ته ولېګل شوې. دغه تورنو کسانو کې د هرات والی د ولایتي شورا غړي او څو نور کسان شامل دي. افغان چارواکو له دې وړاندې ویلي چې د کورونا پر ضد مبارزه په بودیجه کې د فساد په قضیو کې د حکومت څلور څلوېښت پخواني او اوسني چارواکي لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپور ته.
د جمهوری ریاست د پلټنو ادارې د هرات برحال ولی سید عبدالوحید قتالی، د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم تمنا او د ولایتي شورا درې غړي وکیل احمد کروخي، نجیب الله محبی او غلام حبیب هاشمی د هغو یوویشتو کسانو په ډله کې محکمې ته معرفي کړي چې د کورونا پر ضد د مبارزې په بودیجه کې د فساد تور پرې لګېدلی. د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ځانګړې څارنوالۍ په دې برخه کې د خپلو څېړنو نتایج اړوندې محکمې ته استولي دي.
لوی څارنوالی جمهوری اسلامي افغانستان تحقیق قضیه
د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی څارنوالۍ د هرات ولایت د قضیې په اړه څېړنې چې د کورونا د لګښتونو په بودیجه کې د اداري فساد د تورونو په اړه د پلټنو د ادارې لخوا رارسېدلي وو بشپړې کړې او محکمې ته یې استولې دي. څو محکمه د افغانستان له قوانینو سره سم په دې باب پرېکړه وکړي،
تصمیم اتخاذ وکړي.
د ښاغلي رسولي په وینا د کورونا پر ضد د مبارزې له بودیجې څخه د 40 میلیون افغانیو د اختلاس په دې قضیه کې په نورو تورنو کسانو کې د هرات ولایت د بودیجې د امریت یو غړی او د دولتي ادارو څو نور کارکوونکي او همدارز د دوو شرکتونو مسؤلان او استازي هم شامل دي چې ځانګړې څارنوالۍ له محکمې څخه د هغوی لپاره د ټاکلې سزا غوښتنه کړې. رسولی ونه ویل چې د تورنو کسانو لپاره کومې سزاګانې غوښتل شوي، خو یادونه یې وکړه چې لویه څارنوالي د محکمې له حکم سره سم پر تورنو کسانو د سزا تطبیق خپل مکلفیت بولي. د جمهوری ریاست د پلټنو ادارې د تله په 15 وویل چې د کورونا پر ضد د مبارزې په بودیجه کې د پراخ فساد په قضیو کې د لاس لرلو په تور د حکومت څلور سلویخت پخوانی او سنی چارواکي لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. په دې ډله کې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د دې وزارت یو برحال او درې پخواني مرستیالان هم شامل وو. د ادارې هغه مهال ویلي وو چې په څلورو ولایتونو هرات، بدخشان، نورستان او میدان وردګو کې د دوی څېړنې ښیي چې د کورونا پر ضد د مبارزې په بودیجه کې لسګونه میلیونه افغانۍ فساد شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي له نورو سیاسي ګوندونو سره یو ځای طالبانو سره د خبرو لپاره دوه ته یو پلاوی لیږي. ښاغلی حکمتیار پرون پاکستان ته له درې ورځني سفر وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل د قطر په مذاکراتو کې یوازې باید نوي حکومت ته د واک په انتقال او اوربند خبرې شوې وای. دا چې دغو خبرو ته د افغان حکومت غبرګون څه دی په اړه یې پام کړی د رحمت الله افغان راپورته.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې په دوحه کې روان مذاکرات یوازې د ارګ او طالبانو ترمنځ دي. ښاغلی حکمتیار د پاکستان له سفر وروسته د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل دوی او نور سیاسي ګوندونه چمتو دي چې قطر ته د مذاکراتو لپاره جلا پلاوی ولیږي.
موږ هم او ډېر نور هغه ګوندونه هم چې د دولت کې داخل نه دي، شامل نه دي، یا د دولت په پالیسي او سیاستونو باندې اعتراض لري، سوله غواړي، د جنگ مخالف دي، هغوی هم دې ته مجبور شوي دي چې په مستقله توګه له طالبانو سره مذاکرات موږ به دا کار کوو. امید دی چې دا مذاکرات ډېر مهمت ثابت شي، د سولې دا بهیر نور هم ګړندی او تسریع شي او په یو نتیجې منتج شي.
ښاغلی حکمتیار زیاته کړه چې په قطر کې د کابل د حکومت او طالبانو ترمنځ په روانو مذاکراتو کې باید دوه موضوعات، اوربان او د اوسني حکومت واک لیک دی او نوي حکومت په ایجنډا کې شامل وای، ځکه د په وینا طالبان اوسنی حکومت او د لوري بیا اسلامي امارت نه مني. ښاغلی حکمتیار ټینګار وکړ چې امریکا باید له طالبانو او د کابل له حکومت سره په کډیو ژمنو عمل وکړي او له ژمنې سره سم ځواکونه له افغانستان وباسي. ګلبدین حکمتیار وویل چې پاکستان ته د سفر پر مهال د دغه هیواد له لومړۍ درجه مسؤلینو یې ډاډ ترلاسه کړی چې د سولې له بهیر سره به صادقانه مرسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار تېره اونۍ په درې ورځني سفر پاکستان ته تللی و چې د خپل سفر پر مهال یې د پاکستان له ولسمشر، د دغه هیواد له صدراعظم، بهرنیو چارو وزیر، د پارلمان له رئیس او یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو سره کتلی دي. ښاغلی حکمتیار په پاکستان کې رسنیو سره خبرو کې ویلي د افغانستان اوسنی حکومت د سولې مخالف دی او پر ځای باید یو بل حکومت راسي چې خپلواکي او د هغه په خبره د چا لخوا تپل سوی او لاسپوڅی نه وي. د ګلبدین حکمتیار د غوڅرګندونو په افغانستان کې د بیلابیلو اقشارو پراخ غبرګونونه راوپارول او هغه یې وغندلې. خو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي تازه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي حکومت سیاسي ازادیو ته ژمن دی. دغه ښاغلی چې هدف یې حکمتیار په تیرو څلورو لسیزو کې د قدرت پر سر نظامونو سره د مخالفت او یادو څرګندونو پرته افغانانو ته پیغام نه درلود او خلک د دا ډول څرګندونو په وړاندې بې تفاوته دي. افغان حکومت له دې وړاندې هم د موقت حکومت د رامنځته کېدو په اړه هر ډول څرګندونې رد کړې وې. په همدې حال کې د افغانستان د سولې او نجات شورا رئیس قاضي ګل رحمان وایي افغانان باید د سولې په مذاکراتو کې په یو خلو د سولې پر راتګ تمرکز وکړي.
وختم د لاس اور ک دا لوی چانس دی. د دینه باید حاجی اعظمی استفاده وکړو په یو افغانی لار باندې سره سلاش دا دغه فرصت کرانه بیخی د لاس ازی خو نتیجه معلومه ده. ډیر شدید جنگونه دوار جبو کې افغانان وجل کېدل، نور ملکی افغانان وجل کېدل، افغانستان ګډ کور د ټول ورانېدل.
په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاوو د تماس ډله له تیرو شاوخوا څلوېښت ورځو راهیسې بین الافغاني مذاکراتو ته د چمتووالي لپاره په خبرو بوخته ده، خو لا هم په خبرو کې څرګند پرمختګ نه تر سترګو کېږي.
و موریدل چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي له نورو سیاسي ګوندونو سره یو ځای طالبانو سره د خبرو لپاره دوه ته یو پلاوی لیږي. کچیر تاسو هم په دې اړه نظر لرئ د افغان بسیمات څو اتل شمیرې ته اس ام اس راولېږئ، موږ به په دې یا نور خبرونو کې درته خبرو کړو. اوس هم دا چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې کړي په دې اړه لنډې خبرتیا وروسته اورئ.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د ملي امنیت لخوا د القاعده شبکې د یوه کلیدي کس پر وژلو یو مطلب خپور کړی او لیکلی دی. حسام عبدالرؤف د هغو کسانو په نوم لاړ کې و چې د امریکا د فدرالي پولیسو تر تعقیب لاندې دي. حسام عبدالرؤف چې جګړه ییزو فعالیتونو کې په ابو محسن المصري مشهور و، د ملي امنیت د معلوماتو له مخې په غزنی کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی. لاس انجلس ټایمز لیکلی افغانستان کې تاوتریخوالی او د المصري د وژلو ادعا د سولې مخامخ خبرې له ګواښ سره مخامخ وي. ورځپاڼې دا اندېښنه دې ته په کتو ښودلې چې د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامراني له کومو ښکاره شواهدو پرته ورته ویلي چې د القاعده شبکې دغه غړي ته طالبانو پټنځای ورکړی و. که چیرې طالبانو رښتیا هم داسې کار کړی وي، دا یې له هغې ژمنې خلاف دی چې د دوحې په تړون کې یې امریکا ته ورکړې ده. په مطلب کې راغلي سملاسي القاعده شبکې، ناټو او د امریکا فدرالي پولیسو د المصري د وژلو د ادعا په اړه تبصره نه ده کړې. لاس انجلس ټایمز لیکلي چې د امریکا فدرالي څارنوالانو 2013 کال کې د المصري د نیولو حکم ورکړ او له هماغه وخته د پولیسو د تعقیب لاندې کسانو په لیست کې شامل شو. دغه لیست کې دا مهال 20 نور کسان هم شامل دي. ورځپاڼې د المصري لاندې بیوګرافي ته کتنه کړې او لیکلي دي دغه کس 1958 کال کې مصر کې زیږیدلی او 1988 کال کې هغه مهال مجاهدینو سره یو ځای شو چې دغه ډله د پخواني شوروي اتحاد په وړاندې جنګېده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د جګړې پر تودېدو یوه لیکنه خپره کړې او لیکلي دي چې طالبانو د افغانستان په 24 ولایتونو کې جګړې او ماینچاودنې زیاتې کړې دي. په مطلب کې راغلي داسې حال کې چې قطر کې د سولې خبرې روانې دي، د طالبانو بریدونه دا معنا ورکوي چې دغه ډله وښیي هر ځای کې جګړه کولی شي. ورځپاڼې د افغان دولت د مرکچي پلاوي د یوه غړي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی ویلي، طالبان د دوحې په خبرو کې د جګړې پای ته هیڅ بیړه نه لري، بلکې د ده په خبره طالبان د وخت ضایع کولو او وژلو ته دوام ورکوي. په مطلب کې راغلي ټول خلک اوان دیني علما د طالبانو بریدونه غندي، خو واشنگتن پوسټ د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد وروستۍ مرکې ته اشاره کړې او لیکلي دي دغه ډله د افغانستان حکومت د بهرنیو لاسپوڅی ګڼي او په وړاندې یې جګړه روا بولي. واشنگتن پوسټ لیکلي افغانان د ډونالډ ټرمپ وروستي هغه ټویټ اندېښمن کړي چې ویلي دي د همدې کال تر پای خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. د ورځپاڼې په وینا د ځایي چارواکو او ولسي خلکو یوه ویره دا ده چې د امریکایانو په وتلو سره به طالبان ډېرې سیمې لاندې کړي او جګړه به لا توده شي.
د هلمند والی وایي چې د ولایت ته د استول شوو نوو ځواکونو په مرسته به د مرکز لښکرګاه سیمې له طالبانو چاڼ کړي. طالبانو دوه اونۍ مخکې د لښکرګاه څلورمه ناحیه ونیوله او پر نورو سیمو یې هم حملې وکړې. جنرال محمد یاسین تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې مرستندوی ځواکونه به په هغو سیمو کې عملیات وکړي چې افغان ځواکونو ترې تکتیکي شاتګ کړی. جنرال یاسین له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې د هغو عملیاتو په اړه خبرې کوي چې تازه دمو ځواکونو لا د مخه پیل کړي.
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، زمونږ یو تعداد ځواکونه په درۍ د سنگین چې د قندار عمومي شورا د همدارنګه د قندار نه راکټ کړو او په درۍ کې راغلی و. درۍ کې دلته د دې جنم انسجام وکړه چې دې کې کمانډیان او زمونږ خاص قطعات او نور جوتامونه و. نو په ګټه د هغه نقطې چې مخکې د طالبانو لخوا د مینونو په ځای سړکونه پلو پلچک تخریب شوي وو او بلاخره ماینونه خښ شوي وو. په همدغه لاره باندې دوی عملیات پیل کړو. د عملیات پیل کېدو سره سم هغه ابتدایي کارونه خپل دوی وکړه چې پل پلو پلچک یې جوړ کړ او بلاخره سړک یې د خلکو په مخ خلاص کړ، ماینونه یې پاک کړ او نن غرمې شاوخوا هلمند یعنی لشکرګاه ښار ته راورسېده چې د هلمندیانو د تود هرکلی سره مخامخ شو. او همدارنګه زمونږ پلان دا دی
جناب ولی صاحب چې لدین ورسته پلان څه دی؟
او دلته نو چې د دې قطعاتو سره چې زمونږ زری وسایط هم دي او نور مدرن وسایل دي ورسره، دا او زمونږ موجوده قطعات چې په هلمند کې دي، دوی په شریکه سره همدانن خپل پلانونه پروګرامونه باندې شروع کړه او په درې څلور استقامتو به عملیاتونه د خیر شروع کیږي. ساحې چې اوس د دشمن لخوا مینونه خښ شوي یا پله پلچک وران شوی، دا به پاکی او بیرته ترمیمي او کوښښ زموږ دا ده چې انشاءالله خلک به بیرته دوباره خپل کورو ته ستانه شي. او د دې تر څنګ موږ دغه شارا چې د شش سویت ویلې دلته هم خپل پوستې ځای ته ځای کړو چې د
دغه لپاره د لارې د خلکو په مخ خلاص شي. د هلمند او پتیره د مرکز لشکرګاه پر امنیت جنرال صاحب د دې کومکی امرستندوی ځواکونو در رسیدو غیز بڅوي.
نو دا خو واضح خبره ده چې د لارې خلاصول د تجارت کاروبار او د خلکو د ضرورتونو رفع کولو لپاره همدا ورځ زموږ د امنیتي دفاعي ځواکونو لپاره ده. خو تاسو ته معلوم شو هلمندیانو ته ټول معلوم شو چې دغه لاره د ولس په مقابل کې بند نه زموږ د قهرمان امنیتي دفاعي ځواکونه ځکه زموږ قهرمان امنیتي دفاعي ځواکونه وتوانېده چې ډېر په اسانۍ سره چاته یو فایرن پېنه ده شوی لشکرګاه ته ورسېده.
د هلمند والی محمد یاسین وچې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. اوس هم له هلمند نه ورزو بل جنوبي ولایت روزګان ته. دغلته د 150 میلیون افغانۍ په ارزښت یو 50 بستریز روختون جوړیږي. دغه روختون د بنسټ ډبره پرون کې خدل شو. په اړه یې پام وکړی له ترین کوټه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپورته.
د کورونا وایروس د ناروغانو لپاره د 50 بستریز روختون دغه ودانی په ترینکوټ کې د ولایتي روختون ترڅنګ جوړیږي. د ارزګان والی محمد عمر شیرزاد د یادی ودانی د بنسټ د ډبرې د ایښودلو پر مهال ویل چې پر دغه ودانی شاوخوا 10 میلیون افغانۍ لګښت راځي.
امید لرو چې دغه پروژه چې د کور جوړونې د تصدۍ د شرکت تخوا څخه جوړیږي په ډېر ښه اوالي کیفیت باندې جوړ شي او دا کار په خپل وخت او زمان باندې سرته ورسیږي.
د ارزګان ولایت د صحت امیر رئیس عبدالغفار وتنوال ویل چې په ارزګان ولایت کې کورونا وایروس د لمنځتلو په حال کې دی او په خبرې چې له کورونا وایروس څخه به وروسته له یاد روغتون څخه په نورو برخو کې کار واخیستل سي. نوموړي وایي دغه ډول روغتونونه د هیواد د پلسو نورو ولایتونو کې هم جوړیږي. د روغتیایي چارواکو په وینا اوس مهال په ترینکوټ کې د کورونا وایروس دوې مثبتې پیښې شتون لري چې هم دا تېره اونۍ ثبت شوي دي. بل خوا ترڅنګ په دغه ولایت کې په همدې ورځ په ولایتي روغتون کې د ناروغانو د پیوازانو لپاره دوی انتظارګاوي هم ګټه اخیستنې ته وسپارل سوې. د ارزګان د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ویل چې یادې انتظارګاوي د څه باندې 1 میلیون افغانۍ په ارزښت جوړې سوې.
مریضان د پیوازان لپاره کانټینر دوه کانټینر یې شو هغه ته مو یو د ګازو بخاري ورته شو چې دغه استفاده ځنې کول سره ولې بیا هم خلک په ډېر مشکله تشناب نه و بل شي نه و د اساس ځای نه و مشکلات دلودل ولی خوشبختانه چې وځ د وینځ زړګاوی چې جوړې سولې د هر څه مجهز لري سره او بل لري تشنابونه لري فرش لري د یخو د ګرمي هوا لپاره هم امکانات لري سره.
خلګو دغه روختون د ودانی څخه د هر کلی ترڅنګ یادونه وکړه چې دغه روختون دی په لوړ کیفیت جوړ سی او مسولین یې پوره څاره نه وکړي. د پداسیال کې د چلدی وړاندې دغه ولایت ولایتي روختون ته هم نوې ودانی د سلګونه میلیون افغانۍ په ارزښت جوړه شوی و. خو د څو میاشتو په تیرېدو سره د ټیټ کیفیت لامل بیرته زیاتې برخي د نړیدو په حال کې سوې. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، ارزګان.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ارزو پاکستان ته په کوټه کې د پاکستان د حکومت پر ضد لویا مظاهره وشوه. دا لاریون د مسلم لیگ نون او پیپلز په ګډون د 11 مخالف ګوندونو ائتلاف چې د صدر اعظم عمران خان د لری کولو کمپاین پیل کړی رابللی وو. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپورته.
د اپوزیسیون له 11 ګوندونو جوړ نوی ائتلاف د صدر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره د خپل کمپاین په ترڅ کې پرون یک شنبه د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یو لوی لاریون رابللی وو. د اپوزیسیون د ګوندونو جګپړو مشرانو په روانه میاشت کې په دوو نورو لویو ښارونو کې هم د عمران خان پر ضد چې د دوی په وینا د پاکستان د اقتصادي بحران پر وړاندې په مبارزه کې ناکام دی لوی غونډې جوړې کړې وې. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز چې د مسلم لیگ نون د څانګې مشري کوي په پرونۍ غونډه کې د نورو ستونزو ترڅنګ د ډېرو خلکو د ورکېدو مسله چې تورې د پاکستان پرپوز لګېدلی دی راپورته کړه.
په کوټه کې زما خویندو او ورونو ما ته معلومه ده چې دلته تنکي ځوانان تختول کیږي یا د هغوی ټوټې ټوټې مرې موندل کیږي او یا د تل لپاره ترې تم کیږي. دا اوس مې د اسیبه کامرانی په نوم یوه ماشومه ولیده چې په ژرا راته راغله. هغه د کوټې ده. دغه درې ځوان ورونه لکلونه رایسه ورک شوی او برخلیک سرګن نه دی. شرم شرم شرم
شیم شیم شیم.
د اپوزیسیون ګوندونو د تیرې اونۍ د یک شنبه په ورځ هم په کراچۍ کې په یوه لویه غونډه کې د عمران خان له حکومت څخه چې دوی وایي پوځ ملاتړ کوي خپله ناخوښي څرګنده کړه. پرون په داسې حال کې چې په کوټه کې د اپوزیسیون لاریون روان و، د غونډې له ځایه یوازې 2 کیلومتره لرې یوه چاودنه وشوه. د کوټې د پولیسو یوه چارواکي اظهر اکرم وویل د ښار په یوه بازار کې پر یو موټر سایکل د ځای پر ځای شوي بم په چاودنه کې 3 کسان مړه او 2 نور ټپیان شول. سیمه ایزو ټلویزیوني چینلونو د 2 سوځېدلو موټرو تصویرونه وښودل. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان لیاقت شاهوانی وویل چې له لاریون مخکې د امنیت د ټینګښت لپاره ټلیفوني خدمات بند وو او اضافي ځواکونه هم ځای پر ځای شوي وو. نوموړي زیاته کړه چې دوی د اپوزیسیون ګوندونو ته د امنیتي ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی و. بلوچستان چې پراخې طبیعي زیرمې لري له 2 لسیزو راهیسې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو ډګر دی. پر توندلارو اسلام پالو ډلو سربیره بلوچ بلتون پال د لا زیاتې کور واکۍ او د دې ایالت په طبیعي زیرمو کې د ډېرې ونډې غوښتنه کوي. د روانې میاشتې په لومړیو کې بلوڅ وسلوالو د تیلو او ګاز د برخې د کارکوونکو د موټرو پر کاروان چې حکومتي ملیشو یې ساتنه کوله برید وکړ او 15 کسان یې ووژل.
متحده ایالاتو په افغانستان کې د القاعده شبکې د جګپوري غړي ابو محسن المصري وژل کېدل تایید کړی دی. د هلمند والی وایي چې د ولایت د استول شوو نوي ځواکونو په مرسته به د مرکز لښکرګاه سیمې له طالبانو چان کړي. د ننګرهار چارواکي وایي په سره رود ولسوالۍ کې 2 تنه وسلوال طالبان په ټپي حالت کې له وسلو سره نیولې دي. د بلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تیخانوفسکایا وایي چې له نن دوشنبې څخه به په ټول هیواد کې د حکومت پر ضد اعتصاب پیل شي، او په داسې حال کې چې په بلغاریا